دولس بجیشت وی احمد شبریم سلامونه دا از جردو داری سات خبرون اولندی کبم دا امریکا دا متحدی علتونو دا استازو جرگی لطالبانو سر دا مالی مرستو دا بندی دولایی تصویب کرد دا کانگرس غری تیم پرچت دا دیلایی دا تصویب براندی زد وزر چلو رشتم کال پا جنوری میاشکی کرده و هغه د دوشنبه په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دا لایحه نور د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته تر نامه لاندې تصویب شوه. د بریچټ په ټکیو امریکا تر اوسه له کابل سره تر 15 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چېرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تایید لپاره ورځي. د بریچټ دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یوه پالیسي رامنځته کړي. له وړاندې په ځلونو امریکایي چارواکو د طالبانو لاس ته د امریکا د بشري مرستو د رسېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په ځلونو ویلي افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسېږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ دی او د دواړو هیوادونو فضا آرامش کاری. اسرائیلي چارواکو نن که هیڅ مهال په ولسي خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لرې کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دواړو هیوادونو د پیل په ساعتونو کې د اوربند د ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیل پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیل کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیسي او د غراز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکان په تلویزیوني وینا کې وویل له نن ورځې څخه حکومت اړوندې ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسېدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنګټن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناټو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لږو مالیې ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تور یې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنه یې هم راپورته کړې ده. ټرمپ غوښتنه کړې چې متحدین دې د جی ډی پی یا ناخالص کورني تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترک دفاع په 15مې مادې ټینګار سره وایي چې د ناټو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د چین په جنوب لویدیځ کې د سختو سیلابونو له امله له 80,000 څخه زیات خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د چین دولتي خبري اژانس شینهوا راپور ورکړ چې د ژغورنې کارکوونکي په سیمه کې چین د اقلیم له پلوه د سخت اوړي تجربه کوي. په دې اونۍ کې په پیجنګ کې چې چینایي چارواکو د کال د تر ټولو ګرمې ورځې خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د سخت باران له امله لسګونه زره خلک د هونان له مرکزي ولایت څخه ایستل شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کړئ کډر مون او کلی سکون کو زبرش هغه خار یو زری به تاسو ټول تشرف واس مې ماده یول سم ټولګي جغرافیا مزمن دول سم لسته هله د چې تاسو ټول کډر مون او کلی سکون کې برات روغ او جوړ صحت مند او سری او د سیاچ ام بم پتنني درنه سکون کو د سیس مرسته سو د یول سم ټولګي جغرافیا مزمن دول سم لسته نو هله د چې تاسو ټول به د چیرې ورځې لستنه په پراو د کیک ټاول سره ذکر او سری او نو لسته چمتواله بلدي قدر مونږ زکون کوم چې لدې نشي زستاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کړم. تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوښ زکون کوم اوس موږ تاسو د نن ورځې د لسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنیز سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کول ولو او په حق له په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. وروز کن کو اس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوی لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوی لارې چارې دي. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغه د نوی لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کېږي. انسانانو به د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شیان او خوراکي توکي، څښاک او پوشاک لپاره، د ژوند پر مخ د بیولو لپاره، د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره، په طبیعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط د شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله، او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په وسیله سره سرته رسولې. چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېرل کېږي، نو له همدې امله څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي، تر څو انسان د خاورې، طبیعي غور او هوا، اوبه او هوا، او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه تهم کرل، سری، بانکي او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره له ډېرې پخوا څخه کرنیزې چارې په بېلابېلو بڼو سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ قدرمونه ګلالۍ زده کوونکو سره له دې چې په پرمختللو کرنیزې لارې چارې شته، تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي. یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې وه په خپله د غویو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیسټمونه، نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستل لا هم د پرمختګ لامل ګرځېدلې دي، او لا یې هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو قدرمونه وګلالۍ زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو چې دوه ډوله موږ تاسو کرنیز سیسټمونه لرو. یو یې دودیز کرنیز سیسټمونه دي، او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیسټمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم عنعنوي سیسټمونه پیژنو، چې عنعنوي یا هم دودیز سیسټمونه په کرنیز سیسټم کې د انساني ځواک او وروسته پاتې لومړنی وسایلو څخه د کار اخیستل کېږي، کوم چې نوبتي کرنه، د څارویو د رمو ساتنه، او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وریجو کرل د هغه له مثالونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دغه ډول سره که کوم کرنیز سیسټم چې دی په دې تولید اندازه چې ده په اقتصاد کې ډیره ګټه لري، او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي، او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ دي یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي، او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو دودیز سیستم وپېژندئ، چې دودیز سیستم په خپلو په کورونو کې سرته رسول کېږي، د څارویو په واسطه سره سرته رسول کېږي، چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو، چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې قدرمنو زده کوونکو، د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو، او هم چنان کمپاین اصلاح شو تخمونونو، همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کېږي، چې دا ټوله په عصري توګه سره سنبال اوسي. یعنې کرنیزې کارمنده پراخه وي، او د تولید اندازه پکښې کې پراوي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېره بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېره بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانایي هغه ښه اقلیم ولري، او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمونو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي، او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي، او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي، چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي، او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه زمرا ستاسو د ژوند یو مهمو منبیو له جملو څخه شمېر کیږي، خصوصا او به زمرا ستاسو د ژوند یو مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي، کوم چې نه یوازې زمرا ستاسو کرنه قرباني ولاړ ده، بلکې زمرا ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند قرباني ولاړ دي. موږ ویلی سو خاوره چې د ونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړی ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې زمرا ستاسو د ونو او بوټو لپاره ځانګړی ارزښت لري، نو د هغې لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو، ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ او تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو او د کرنیز سیستم دپاره یې آماده کړو. نو باید د هغې د کرخرتیا دپاره هم چنان موږ او تاسو تدابیر ونیسو، او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي، او لا هم په دې کې پیشرفت راسي، او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ او تاسو د اوبو، خواړو او له تخنیک سره ښه واوسیږو، تر څو وکولای سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ او تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ او تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو. او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلي موجود واوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند واوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولای سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دي چې په یو بند نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي، چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په هکله معلومات ترلاسه کړل او په هکله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدل. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده؟ وروسته زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې وه به هغه د غنمو تولیدات وه چې په سلو کې 15.9 یې په چین کې تولید شوي وه، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې پورې مربوط وه، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره ښه حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي، چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې ښول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي، او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو دا زموږ او ستاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ او تاسو د دې په هکله هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په تدریب سره په سلو کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بېلابېلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته خصلي، او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو، په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي، چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړي دي، چې هغو شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره وه، او د دې سلنه څومره وه؟ په امریکا متحده ایالاتو کې د 3.3، په چین کې 9.1، په برازیل کې 15.0، په مکسیکو کې 3.0، په ارجنټین کې 2.8، او هم چنان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چنان سهیلي افریقا عینم د اندونیزیا په سیر باندې دی، یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دی پنځلس البته یو اشاریه پنځه په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم دغه کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وه. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او هر یوه ته به یې د خپل ځانه څخه ځواب ولیکي. بل هم د دې تر څنګ اخرنی چې دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ورته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوي وه، چې دا د هیواد تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغو کې هم بیرته چین، روسیه، اوکراین، امریکا متحده ایالات، المان، پولینډ، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلینډ، فرانسه او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخه کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او څه پوسیږي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو که درنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه که درنو زده کوونکو تکراروم، لومړنی سوال کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دغه تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال د افغانستان د کرنیز تولیدات شریکه باندې دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دی سرته رسوي دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې عاید دوی دغه تولیدات شری او کنه. درېیم، تجارتي سیستم تشریح کړئ. یعنې په کرنه کې یا هم کرنیز محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړئ چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو ستراسه کوي او سیریا په یسو باندې کوسي او سیری تر بل داس درس پر چې زاس پدرانه حضور کې حاضرې ژوند د افغان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله وی ترماچ مکبل کی کترمنه وګلری سکون کو زبرشتان فار یوزر به هم تاسو ټول تشرغلاس پایما د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم دوسته هله د چت ټول کترمنه وګلری سکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن می ترنه سکون کو داسې مرسته سو د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم لوستې نو هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته او مطالعه کړی او سری او یو څه معلومات مو ذکر او سری خو سکون کو مخله دین چې زاستاست مزینه ویلوس پر کتاس ټول درنه زده کوونکي کې باید خپل ځان سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولې شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوکړي. که درمنه زده کوونکي اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو، زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له لومړی د نړۍ مهم دینونو په حق سره پوهېږي، دویم د اسلام د سپیشلی دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه سره پوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او د دوغ موضوعګانو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پر رسر ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ورځ زده کوونکو، د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي، چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جماعت الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګ حیرون کې حیرانون کې خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ور کړی دی چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چي دی یا هم دغه تالان چې دی دغه کومه روشنایی او توپانونه او برانونه چي دی دغه ټول د ماروی طبیعت یې هم قدرت په صفت سره پیژندل سوی دی او دغه دین اوس په قطبی یا هم بیبانی او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دی چې تور پوستي او زیر پوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب النو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب النو عقیدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکي آتشفشان د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوه. د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او داس نور او باران او داس نور شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې له مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي. وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لارښوونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ور تاسو سره لیږلي دي لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی دغه د رخصتي ورځ د اکشن بیا ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې جماعتونه پکې جوړ شوي دي. رقوانه ده همدارنګ مینارونه او ګمبتې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ استاسو ځانګړي سبګه هم تک لار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو ځکه کو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په څلويش کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شو دي او وروسته په مقام عظمه کې انسانانو ته وړاندې شو دي او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دي کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې ازمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه له هغه څخه ورسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افقاری زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالې له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنوز د کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو کې په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه شي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت د برو سکاره ګاز او داس نورو مسو او سپین زرو او سرو زرو او داس نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیږي چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استعمارګرانو د پام وړ ګرځېدلی دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنه سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د عیسایي له مخې څخه اسلامي هیوادونو سلنې موږ تاسو ته پنه شکړې ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړې دي. تاسو کولی شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافعه ستاسو په نشه کړی دي چې د هغو له جمهور څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 99.5 سلنه شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان، انډونیزیا، امارات، متحده عرب، همدارنګه ایران، بحرین، دا ټول، بنگلاديش، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، قزاقستان، قرغزستان، قطر او داسنو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پرشمیرې لري. تاسو کولی شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاس تر وړو وسم تر اوسه په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاس تر وړو چې د مسیحیت دین ستوي او د دې څخه موږ تاسو مطلب لري. مسیحیت دین چې د ایسویت دین په نامه سره هم یادېږي، ایسویت د اسما د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري، په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکون کوم چې ویلې شو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیره چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلار یې نه درلودي، په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته وروپیژندل شو او په لنډه مده کې یې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل. د پیدایش په حق کې ډېرې نظریې راغلي دي، انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوي او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی شو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅکله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلودل. نو موږ ویلی شو درنو ځکه چې د ایسویت دین چې د 250 مذهبي پورې کوبني وشت سعودي چې د هغې له جملې څخه درې لوی برخې چې دي هغه نه د کاتولیک برخه ده یا هم کاتولیک مذهب پیروان دي چې دغه کاتولیک دین چې په خپل د کلی او عمومي په معنا سر دي چې زیات شمېر کسان د ایسویت د دین دغه دین پیروان دي. دویم په خپل د اورتودکس کسان دي چې د اورتودکس مذهب پیروان دي په کامل او دغه اورتودکس کلمه چې د خپل د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 300 میلادي کال کې په دوه ختیځ او لویدیځ برخو باندې وشه سو چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیز روم په کلیسا کې د کاتولیک او یونانی ختیځ روم اورتودکس باندې وشه سوی ده چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د اورتودکس دین پیروان دي. دریمه برخه چې په خپل د پروتستانت د پروتستانت چې په خپل د اعتراض کوونکي په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپل اړتیاو د پرکولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوحې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په قابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نام سره یادېږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو غلازلي د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه وروسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خپور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستعمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې ماشه مثالونه مور تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د آسیا او د اوکانیسیي هیوادونو د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونه چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دي په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د عیسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږئ او پوسیږئ واوسیږئ. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږئ او په یو څه پوسیږئ واوسیږئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
پیجن نرشا ازماد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق وایا بچیا دلوب پوخ لوبے سبق پور سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ پک چھ جوڑن شیا مک دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 درسر نوی جن بے کار دے خخوی دجن سنگار دے عمل میں نہ وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کی گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیرے د خپل قلم په زور رڼا کا روحان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روحان دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے بنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا از مد جز پدلیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو لموږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیڅ کړی حق ورته ورکړي او څه ورته ورکړي نه دا به یو نو واخسل شي د غنی د شتمن انسان نه کچیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ته چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړۍ را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوی درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بیوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي د په حقیقت کې د بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آيات كي الله جل جلاله وايت واتل ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الله جل جلاله هاغ ضعيف انسانان چغا يتيمان دي او مسكينان دي او حتى مسافرين دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم باسمهم لا يسالون الناس الحافه د خلکو نه پړیر الحاه او اصرار باندې وخت نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمیږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دا انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کړي د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاسو خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی که چرته بڑا انسان رو دی بانی پویشی چه دا دی مال چرک دی او دی مال خیره دی
دکتر سیب تاسو دیری که موضوع تا اشاره وکړه هغه دا و چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماک و سرکوی نو بیا تامل لري چې دعا ورته وکړي یو بل څه ته تاسو متوجه شوی یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي خو یو نقطه هم باید نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي زخپل دی انساني ټولنه مشرک هم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان اکشن غواړي حتی یو ځل مخکې زخپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې خو دې د خپل ملګرو ته مورته موشده برخو اکشن واخلي هم د غذایی مواد او غوړ ورج دانو مسائل او د فقیرانو اکشن ما اخلي او هغه کوم ډونر چې و ډونر مو پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت مورت مزه ورته قناعت ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دی وي شي توسيقینو کوم چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د اکس خلکی کې چې تدلوي شي نو دای قانونا دای کول شي د عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونټ راځي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال اکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي اکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه اکسونه ماته ولګل هغه چې زدي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځنه انساني ټولنه ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول صلی الله علیه و حدیث دی د یتیم په لاس باندې چې لاس راکاس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کوي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټړای او د یې راټین کړي نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې د مال راټین کړي اے پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلوب باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی
بله
ځکه چې انسان دعا او بل انسان ته وکه زه تاسو دعا کوم نو پرشته ما ته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات بلعکس کې چې دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس وخلم نو ولا ما ته خلک وای چې ولاده پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان یو خطه پور تکړي هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړي او انسانان دې پرې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومه کونه کوي د کونډه د یتیم سره دا درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وصل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای
نو
د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویږي فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي، الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم، او د ټول کوم شتمنۍ چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه دي موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره یې کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسانان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته. خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ور باندې وګټي، او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي، د مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي، هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي. زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېرې اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي، هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي، هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسوانی وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی. د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښیي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بډای انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصه هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې، مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیان موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همدې چې پاتې شي، په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
سي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل امورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم ما تقسیم شوی، نه نوي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی یو امتحان وي، یو ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې آیا دا غنی بډا دي ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې چې الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی، خوره کې سرونه خکت خپل ګریوان ته، او ها کوند یو یتیمان، او ها کوم به وزه انسان خپل ځان ته حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو، چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کور روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه استاس په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی؟
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، نو دا هم ور باندې حرام ده، باید دا گاونډي غونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیات دي. او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سر لړ کړی و، غوښه لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته. اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې داسې یو حالت راشي. دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلی کې. نو مخکې چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دا مسله هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ هغوی سره کوو، لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سبق ان هدر شمنا برایت. و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو برته زر کوي، او الله چې خیر دې روزي ورکون کړي. مونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزق زمونږ ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کړي، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کړي او منع کون کړي. ته الله جل جلاله پر ټول حکمتونه دی، ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي، ټول مسؤلیت دی. او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو او که په داخلي کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایات کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو، او د یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان نه ودرېږو، یعنی قلبا ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي. لموږ سره میلمو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری.